طبي زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزی او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې تعلیمي پروګرام درنو محصلینو سلامونه مې ومنئ. هیله ده روغ بیای او د طبي زده کړې د پروګرام د درسونو لپاره به حاضر یې. درنو محصلینو، له نیکه مرغه د طبي زده کړې د تعلیمي پروګرام دیارلسمه دوره درسونه پیلېږي. تاسو په بریالیتوب سره 12 دورې بشپړې کړې دي. کوم سفر چې تاسو طی کړی دی یا مو وهلی دی، دا کوچنی سفر نه دی. په دې سفر کې چې 12 دورې مو بشپړې کړې، ډیر شمیر موضوعات، ډیر شمیر مضامین هغه تاسو لوستلی دي، ویلي مو دي، او د طبابت په برخه کې اوس نو ځانونه په ډیر څه حسابولی شئ او حسابېږئ. د دې لپاره چې تاسو د طبابت په برخه کې د یو داسې سیستم محصلین یې چې د هغې نتیجه په ټولو زده کوونکو کې ثابته شوې ده او زده کوونکو یو ښه فیډبیک ترلاسه کړی دی. د طبي زده کړې د دې پروګرام ټول محصلین د درسونو خوښ دي، همیش دوی مثبت نظرونه شریک کړي دي. کله چې د طب درسونه د یو محصل لخوا زده کیږي، هغه پکې مخکې روان وي، نو همیش هماغه محصل په خپلو زده کړو کې نه ستړی کیږي او په خپلو زده کړو کې د منزل لپاره دغسې مخکې روان وي لکه ماهی چې په اوبو کې لمبو وهي. ځکه همدغه محصلین یوه آینده لري، یوه هیله لري. هغوی غواړي چې د طب په برخه کې همدغه هیله ترلاسه کړي. زه نو په دې فخر کوم چې د طبي زده کړې پروګرام محصلین د ډېرې ژورې لیوالتیا په لرلو سره خپلو زده کړو ته دوام ورکوي او خپلو هیلو ته کار کوي. ځینې وخت ځینې محصلین یا د دوی والدین د هغو څه انځورونه شریکوي چې هماغه څه د دې نمایندګي کوي چې دغه محصل زده کړې کړې دي، ښه زده کړې کړې او ښې مطالعې کړې دي. فرضاً د یو محصل والد، د یو محصل ورور یو انځور شریکوي چې په هغې کې سلګونه قلمونه وي او دغه قلمونه د دې لپاره استفاده شوي وي چې هماغه محصل ورباندې رسمۍ کړې دي، د طب د برخې موضوعات یې ورباندې لیکلي دي، زده کړې کړې دي. یا یو بل محصل داسې یو انځور شریکوي یا تر دفتر پورې راوړي چې په هغې کې د انسان د بدن ډېر مهم او پیچلي جوړښتونه هغه تشریح شوي وي. یا یو بل محصل تر دفتر پورې هغه لیکچر نوټ را رسوي چې هغوی د درس پر مهال اضافي یادښتونه اخیستي دي. هغه انداز د زده کړو، هغه میتود او طریقې چې دوی استفاده کړي دي، هغه رسمۍ او شکلونه چې دوی رسم کړي وي، دا نو د دې نمایندګي کوي چې محصلین ډېره ژوره لیوالتیا لري، د زده کړو په برخه کې ډېره ژوره لیوالتیا لري. همدغه لیوالتیا، همدغه علاقه موږ اړ ایستلی یو چې په دې برخه کې شپه او ورځې وکړو، هڅه وکړو چې د همدغو خویندو، همدغو وروڼو لپاره نهایي فرصت برابر کړو، تر څو په کور دننه د طب د برخې یو ډېر سپېڅلی مسلک دی. دغه علم او دغه زده کړې ورته ور ورسوو. له نیکه مرغه د دیارلسمې دورې پیل کیږي. دا یو بل سفر دی چې دغه سفر به پیلیږي او دا سفر به هم پای ته رسیږي. دیارلسمه دوره په خپله اډانه کې ډیر مهم موضوعات لري. لومړی به موږ د هاضمي سیستم لپاره هیستالوژي زده کړو. له هغې وروسته تنفسي سیستم ته ځو. د تنفسي سیستم هیستالوژي هم زده کوو او تر څنګ یې فیزیالوژي هم زده کوو. او په دریم قدم کې د تنفسي سیستم لپاره په داخله ناروغیو او د هر ناروغۍ په پاتولوژي باندې خبرې کوو. لومړی پیل د هاضمي سیستم له هیستالوژۍ کوو. تاسو ټول کتابونه راواخلئ، د کتاب اوله صفحه پیدا کړئ، د همدې کتاب اوله صفحه لیکل شوی دی د هاضمي سیستم هیستولوژي. د کوم سیستم؟ د هاضمي سیستم هیستولوژي. په انګلیسي باندې لاندې ورسره لیکل شوی دی هیستولوژي آف ګاسترو انټیسټینل سیستم. د دې ګاسترو انټیسټینل سیستم دغه اصطلاحات له نهمې دورې وروسته تاسې بیا بیا ورسره مخ کیږئ. ځینې مهال زه تاسو ته په ټینګار سره وایم چې ګورئ، درسونو ته ډیره توجه کوئ او کوم اصطلاحات چې تاسې وایئ په هغې باندې کار کوئ، ځکه دا بیا بیا تاسې ته مخکې راځي. باید تاسې زده کړئ او له دې اصطلاحاتو نه شئ خلاصېدلی. دا د یو ځل بیا ګاسترو انټیسټینل سیستم نوم راغلی دی. ګاسترو انټیسټینل سیستم د معدې او کولمو سیستم، هدف یې دا دی چې د هضمي سیستم، د معدې او کولمو سیستم خپله د هضمي سیستم نه هدف دی. اوس د هضمي سیستم هیستالوژي زده کوو. راځئ د هیستالوژي د تعریف لپاره د طبي زده کړې د برنامې د اول کتاب پر لور ولاړ شو. که څه هم د کتابونو راخیستل او دلته د همغې تعریف پیدا کول یا د همغې موضوع پیدا کول ګران کار دی، خو ذهنونه مو اول دورې ته بوزی. په اوله دوره کې موږ د بیولوژي د برخې لپاره مختلفې څانګې ویلې وې چې یو له هغې څخه هیستالوژي موږ ویلی وو. د هیستالوژي لپاره مو تعریف داسې کړی و چې هیستالوژي هغه علم دی چې د نسجونو څخه بحث کوي یا د انساجو څخه بحث کوي. انساج مو هم تعریف کړی و. انساج یا نسجونه چې مفرد حالت یې نسج دی، د څو ورته حجرو مجموعه ده چې په ګډه سره یوه وظیفه ترسره کوي. نو دلته موږ اصلا په هیستالوژي کې په حجرو باندې بحث کوو او د حجرې چې سره یو ځای کیږي دا نو بیا نسجونه جوړوي. نو هیستالوژي اصلا د انساجو علم ته ویل کیږي. په اوله صفحه کې د هضمي سیستم لپاره په ابتدایي موضوعاتو باندې بیا غږېدلی یم. شاید ځینې موضوعات تکراري غوندې وي، خو د کتابونو هغه د لیکلو میتود هغه داسې دی چې ځینې موضوعات د کتاب د جوړولو لپاره بیا ځلې تکرار شي. د مثال په ډول دلته د هضمي سیستم لپاره یو تعریف بیا وړاندې شوی دی. او یا د هضمي سیستم مهم غړي دلته بیا لیکل شوی دی. نو هیله ده په دې برخه کې تاسې مثبت فکر واوسیږئ او دا فکر ونه کړئ چې دا خو مزده دي، ولې بیا ځلې راغلي دي. راځئ پیل کوو. هضمي سیستم یا ګاسترو انټیسټینل سیستم د بدن هغه سیستم دی چې خواړه هضموي، ګټور مواد جذبوي او اضافي مواد له بدن څخه خارجوي. ګورئ، هضمي سیستم دې ته ګاسترو انټیسټینل سیستم وایي. د بدن هغه سیستم دی چې خواړه هضموي، ګټور مواد ترې جذبوي، اضافي مواد له بدن څخه باسي. په دې باندې لږ څه ناڅه فکر وکړئ. په عملي ویډیو درسونو کې مام دغه د هضمي سیستم د فعالیت ویډیو درته ښودلې ده چې څه ډول فعالیت کوي، خوراکي مواد څه ډول ځي، چیرته ځي، څه څه ډول هضمیږي، څه ډول اضافي مواد بهر ته دي. دلته ګوره، هضمي سیستم د بدن هغه سیستم دی، همیش د انګلیسي نومونه په تعریفونو کې ما وایي یا ما یادوي. تعریف داسې یادوي چې ګوره، هضمي سیستم د بدن هغه سیستم دی چې خواړه هضموي، ګټور مواد ترې جذبوي، اضافي مواد د بدن نه بهر خارجوي. د دې مفهوم زده کړئ د خبرو په ډول. خواړه هضموي، پوهیږئ چې خواړه په خوله کې هم څه نه څه هضمیږي. امایلیز انزایم شته دی، یا په میخانیکي ډول غاښونه خواړه هضموي، په معده کې هم هضمیږي او له هغې وروسته په کولمو کې هم. لومړی دا چې خواړه هضموي، ډایجیشن کوي. ډایجیشن د خوړو هضم ته ویل کیږي. بیا ګټور مواد ترې جذبوي، هغه مواد چې د جذب وړ دي او د بدن لپاره مهم دي هغه جذبیږي. چیرته جذبیږي؟ په کولمو کې جذبیږي، خصوصا په وړو یا کوچنیو کولمو کې. او کوم اضافي مواد چې پاتې کیږي هغه په کولمو کې روان وي، غټو کولمو ته رسیږي، له غټو کولمو وروسته بهر ته ځي. د دې هضمي سیستم لپاره تعریف شو، لاندې لیکل شوی دی. د هضمي سیستم په هیستالوژي کې، ګوري په قوس کې هم هیستالوژي لیکل شوی ده. د هضمي سیستم په هیستالوژي کې موږ د غړو مایکروسکوپیک جوړښت مطالعه کوو. د هضمي سیستم په هیستالوژي کې موږ د غړو مایکروسکوپیک جوړښت مطالعه کوو. فرضاً یو غړی د معده ده، معده د مایکروسکوپ لاندې کتل کیږي. بیا ګورو چې د معدې په دیوال کې کومې حجرې دي، یا مرۍ ده، د مرۍ دیوال د مایکروسکوپ لاندې کتل کیږي. او بیا ګورو چې مایکروسکوپ که چیرې د دې لپاره وکارول شي تر څو مرۍ ورباندې وګورو، کوم کوم جوړښتونه به ووینو او دا جوړښتونه څه نومیږي. نو همدغه تعریف ګورئ، همدغه مفهوم لري. د هضمي سیستم په هیستالوژي کې موږ د غړو مایکروسکوپیک جوړښت مطالعه کوو. د کومو غړو؟ د هضمي سیستم د غړو، یعنی لاندې لیکل شوي، یعنی د یوه غړي داسې کوچني جوړښتونه مطالعه کوو کوم چې په سترګو نه لیدل کیږي. داسې جوړښتونه مطالعه کوو د یوه غړي لپاره کوم چې هغه په عادي سترګو نه لیدل کیږي. د هضمي سیستم مهم غړي عبارت دي له لومړی مرۍ، چې د دې هیستالوژي مهمه ده. د مرۍ په هیستالوژي باندې خبرې کوو. ورپسې معده یا سټومک، په هیستالوژي کې دوهم غړی چې مهم دی هغه معده ده. ورپسې وړې کولمې یا سمال انټسټاین، غټې کولمې یا لارج انټسټاین، پانکراس، جګر یا لیور، تریخه یا ګال بلیډر. دا هغه مهم غړي دي چې د هضمي سیستم په هیستالوژي کې ورته ځای ورکوو. موږ به لومړی د مرۍ لپاره هیستالوژي وایو، بیا د معدې لپاره، د وړو کولمو لپاره، د غټو کولمو لپاره، د پانکراس، سیګار او تریخي لپاره. چپ طرف ته دوه انځورونه دي. ای انځور د ډایجسټیو سیستم سټرکچرونه یا جوړښتونه پکې رسم شوي دي. تر ډیره پورې د دې جوړښتونو سره تاسې مخکې بالا دی. بی انځور کې هیومن ډایجسټیو سیستم یا د انسان د هضمي سیستم هغه مختلف غړي د هغې نمونه تاسو ته لیکل شوي دي. د دې لپاره چې دغه انځورونه ښه وګورئ، نمونه هم ورسره ګورئ، ځکه د هر غړي سره یا د هر انځور سره نوم لیکل شوی دی. ښه، لاندې د هضمي کانال عمومي جوړښت، جنرال سټرکچر آف جی آی ټریکټ ګورئ. جنرال سټرکچر، عمومي جوړښت آف جی آی ټریکټ، د جی آی ټی یا د ګاسټرو انټیسټینل ټریکټ نه هدف دی یا کانال نه. جی آی مانا ګاسټرو انټیسټینل، ټریکټ لکه موږ وایو جی آی ټی، ټی ټریکټ ته ویل کیږي، کانال ته ویل کیږي. د دې هضمي کانال د یو کانال دی، یو پایپ دی، او په څنګ کې اکسیسری غړي پکې دي. اوس موږ یوازې په دې کانال باندې خبرې کوو. د دې مرۍ برخه، د معدې برخه، د کولمو، د دې کانال په جوړښت باندې خبرې کوو. په مخکینیو دورو کې مو ویلي دي چې که د هضمي سیستم دغه کانال اوږد کړل شي، تقریبا تر 9 مترونو پورې اوږدوالی لري، یعنی د خولې نه تر مقعد پورې ټول 9 متره اوږدوالی لري. اوس د 9 متره چې کوم اوږدوالی دی، دا یو پایپ راځي. دغه پایپ یوه برخه کې ډیر پراخه شوی دی. کومه برخه کې؟ د میده په برخه کې، ځکه هلته میده ده، میده پراخه ده. نو اوس دغه 9 متره پایپ د دې په جوړښت باندې خبرې کوو. دا پایپ د څو پخونو نه جوړ دی، څو طبقې پکې دي. تر ټولو داخل طرف ته کومه طبقه پکې ده، ورپسې کومه طبقه، دغه ټول پیژنو. دغه پایپ د کوم ډول حجرات لري، د دې په اړه خبرې کوو. ښه، لیکل شوي دي که د هضمې کانال یا جی آی ټراکټ جدار دیوال ته ویل کیږي، دیوال هم ورسره لیکلی شي. جدار د مایکروسکوپ لاندې وګورو، دننه څخه بهر ته څلور اساسي طبقې لري. ګورئ، که د هضمې کانال دغه دیوال یا جدار د مایکروسکوپ لاندې وګورو، دننه طرف نه خارج طرف ته دغه لاندې څلور طبقې لري. کومې؟ لومړی مخاطي طبقه لري. مخاطي طبقه تر ټولو داخل طرف ته طبقه ده، یا مکوزه لیر. دوهم سب مکوزه یا سب میوکوزه هم ورته وایي. دوهم سب میوکوزه طبقه ده. دریم عضلاتي طبقه لیکل شوې ده، مسکولر لیر هم ورته وایي، مسکولر لیر. څلورم سیروزه طبقه ده، سیروزه لیر. ګورئ، دا څلور طبقې دي. طبقه د ته په انګلیسي ادب کې لیر وایي، یا پوخونه، پوخ. ګورئ محصلینو، د دې هضمې کانال داسې یو مثال لري چې زه یو پایپ راخلم، هغه پایپ چې اوبه پکې روانې وي. کله چې دا پایپ راواخلم، د دې پایپ په چاپیر کې ټوکر یا رخت ته ووم چې رنجم ورته وایي. کله چې دا رخت تاو کم، یعنی په رخت کې پوخم، دا ټول پایپ په رخت کې پوخم. دغه پایپ پلاستیکي برخه د یوه طبقه شوه، په دې رخت کې چې کله موږ وپوخه د دوهمه طبقه شوه. دریم ځل لپاره ربر راخلم، د ربر په ذریعه دا ټول پایپ بیرته پټوم. ربرونه مو لیدلی، ګورئ د تسمې چې ورته وایي، د هغې په ډول یې راخلم، د ټول پایپ ورباندې پټوم. د دې رنج د پاسه ربر راځي. د ربر وروسته ګورئ بل کار کوم، یو پلاستیک راخلم، د ربر پکې پټوم. څو طبقې شوې؟ لومړی پایپ شو، د پایپ وروسته رنج یا ټوکر شو، له هغې وروسته ربر شو، له ربر وروسته پلاستیک شو، څلور طبقې شوې. د دې هضمې سیستم کانال فرزند مرۍ برخه راواخلئ. مرۍ دا هم د دې پایپ مثال لري، لکه ما چې د پایپ جوړ کړی دی. څلور طبقې لري، د داخل طرف نه بهر طرف ته د طبقې څه نومیږي؟ اوله طبقه مخاطي طبقه ده، دوهمه طبقه سب مکوزه طبقه ده، دریمه طبقه عضلاتي طبقه ده، څلورمه طبقه هغه سیروزه طبقه ده. ښه، هیله ده د دې په مفهوم باندې پوه شوي وای. راځي اوس د کتاب دوهمې صفحې ته. د هره طبقه، لومړی مخاطي طبقه، بیا سب میوکوزه طبقه، دریم عضلاتي طبقه، څلورم سیروزه طبقه، دا یو په یو تر مطالعې لاندې نیسو. لومړی مخاطي طبقه پیژنو په نن درس کې. دغه نورې طبقې، درې وړه طبقې، په راتلونکي درس کې پیژنو. د کولمو کومه طبقه یا د هضمې کانال کومه طبقه تر ټولو داخل طرف ته طبقه؟ ګورې، دا طبقه نه یوازې د کولمو لپاره، دا طبقه د معده لپاره ده، دا طبقه د مرۍ لپاره ده، دا طبقه د کوچنیو کولمو او لویو کولمو لپاره ده. د دې لپاره دا طبقه د ټولو لپاره یا د ټولو په خاطر ده چې موږ د هضمې کانال هیستولوژي وایو. د ټول هضمې کانال یا د دې پایپ څلور طبقې مو وویلی. تر ټولو داخل طرف ته مخاطي طبقه ده، بیا سب مکوزه، بیا عضلاتي، او بیا سیروزه طبقه. لومړی د مخاطي طبقې پاکله خبرې کوو. دوهمه صفحه کې لیکل شوی اول مخاطی طبقه دته مکوزا لیر وای مکوزا لیر ښه لومړی د دې تعریف یا مفهوم پیژنو لیکل شوی دی دا د هضمي کانال تر ټولو داخلي طبقه ده او په مستقیم ډول له خوړو سره تماس لري کومه طبقه ده هغه طبقه ده چې له خوړو سره تماس لري فرض موږ خوشن تیرو او دغه خوشن په مارې کې روان دي لاندې خواته د خوشن سره چې کومه طبقه تماس پیدا کوي یا کومه برخه تماس لري هغې ته مخاطی طبقه وایي دغه خوشن فرض معدې ته ځي په معده کې تماس شته دی بیا په کوچنیو کولمو کې بیا په لویو کولمو کې ښه لیکل شوي دي د مخاطی طبقې تر ټولو داخلي مخ د اپیتیلیم په نوم پوښ لري دغه طبقه چې مکوزه طبقه ده دا بیا څو نری نری طبقې لري خو تر ټولو داخل طرف ته مخ یې هغې ته اپیتیلیم وایي اپیتیلیم لکه د معدې لپاره اپیتیلیم د مارۍ اپیتیلیم اپیتیلیم د مخاطي طبقې هغه مخ دی چې تر ټولو داخل طرف ته دی ګورې بیا یې وایم دوهمه لیکه د مخاطي طبقې تر ټولو داخلي مخ د اپیتیلیم په نوم پوښ لري لاندې لیکل شوي اپیتیلیم دنده دنده یې څه ده دنده په دریو جزونو کې تاسو ته روښانه کیږي لومړی ای توری مو ورکړی محافظت یا پروټیکشن د دې اپیتیلیم کوم اپیتیلیم چې شته دی د دې په دنده باندې باید تاسو سره پوه شئ که څه هم د دندو یا وظیفو په هکله په مخکینۍ دورو کې غږېدلې یو خو دلته د اپیتیلیم دنده ځکه تشریح کوم چې مخکې تاسو اپیتیلیم نه پیژنده مخکې مو د هضمي سیستم لپاره هیستولوژي نه وه زده کړې اوس مو هیستولوژي ورته زده کړه د هضمي سیستم تر ټولو داخلي طبقه مکوزا طبقه ده یا مخاطي طبقه دا مخاطي طبقه بیا نری نری نورې طبقې لري یا پوښونه لري چې تر ټولو داخل طرف ته پوښ هغې ته اپیتیلیم وایي د دې اپیتیلیم وظیفې څه دي لومړی محافظت یا پروټیکشن د نورې طبقې ساتي فردن که داسې خوراکي موادو چې هغه تیزابي وي د نورې طبقې ترې ساتي یا فرضاً ایچ سی ایل تیزاب دي د نورې طبقې د اپیتیلیم په واسطه ساتل کیږي یا الکلی مختلف مواد شته دي چې همدغه اپیتیلیم نورې طبقې ترې ساتي بی جذب یا ابزربشن په دې کې کوچني کوچني سوري دي د اوبو جذب ترسره کولی شي د خوراکي موادو جذب ترسره کولی شي سی افراز یا سیکریشن کوم مواد چې د مخاطي طبقې په داخل طرف کې یا اوبو هم چې د هضمي کانال په دیوال کې جوړیږي دغه مواد د اپیتیلیم له لارې بهر ته افرازیږي فرضاً د معدې په دیوال کې ایچ سی ایل جوړیږي د اپیتیلیم له لارې بهر ته دغه ایچ سی ایل جوړیږي البته افرازیږي محافظت جذب افراز دغه هغه درې دندې دي چې د اپیتیلیم اړوند دي چپ طرف ته ای انځور وګورئ دا د هضمي کانال یوه برخه ده یا یې د مارۍ برخه فرض کړئ یا یې د کولمو برخه فرض کړئ ځکه دغه کانال یا د پایپ موږ تشریح کړ تر ټولو داخل طرف ته تاسو ګورئ مکوزه طبقه ده خطرې رکه شوی دی مکوزه ورته لیکل شوی دی مکوزه او دا مکوزه طبقه داخل طرف ته ویلای لري د ګوتو په ډول کوچني کوچني جوړښتونه لري پروجیکشن بیا دغه نه دوهمه طبقه تاسو ګورئ د طبقې تاسو ته ډېر واضح دي لکه یو کیک چې پرې شوی وي سب مکوزه طبقه ده سب مکوزه یا د مکوزه لاندې طبقه ده او له هغې وروسته مسکولارس طبقه ده د مسکولارس طبقه ده بیا دوه طبقې دي یعنی دوه ډوله عضلات پکې دي ځکه او په میده کې بیا درې ډوله عضلات دي نو ځکه ورته موږ وایو چې مسکولارس لیئرس یعنی درې ډوله طبقې پکې دي نو دغه دوه ډوله طبقې یو لانګیټوډینل دي او بل سرکولر عضلې دي په ټوله کې تاسې یوازې مسکولارس لیئر زده کړې ګورئ. قوس لیکل شوی ښي طرف ته په انځور باندې خبرې کوم، ښي طرف ته لیکل شوی مسکولارس لیئر یا مسکولارس ایکسټر نام ورته وایي. او بله وروستۍ طبقه سیروزه طبقه ده. سیروزه طبقه تر ټولو بهر طرف ته پوخت دی. نو هیله ده د هضمي سیستم د کانال یا د پایپ دغه جوړښت تاسې رسره زده کړی وي. مخطی طبقه، سب مکوزه طبقه، عضلاتي طبقه، سیروزه طبقه. اوس لپاره د درس همدومره بس وي. راتلونکي درس کې نورې طبقې پیژنو، بیا د هر غړي هیستولوژي زده کوو. لومړی د مرۍ هیستولوژي زده کوو، بیا د معدې هیستولوژي، بیا د کوچنیو کولمو، بیا د لویو کولمو تر څنګ د نورو غړو لکه د پانکراس هیستولوژي، د ین یا لیور هیستولوژي. کله چې هیستولوژي پای ته رسیږي، بیا تنفسي سیستم ته هغې ته فارغ کیږو، هغه سیستم راپیلو، د هغې هیستولوژي زده کوو. کله چې هغه پای ته رسوو، بیا د هغې فیزیولوژي زده کوو. له فیزیولوژي وروسته ناروغۍ پیلو. راځي اوس نو حاضري ورکړئ. نن ورځ د دیارلسمې دورې اوله درسي خپرونه وه. د اوله درسي خپرونه لپاره د حاضرۍ توری د ای توری ټاکل شوی دی. نو اوله شمیره پیدا کړئ او د ای توری دایره توره کړئ. تر راتلونکي درسي پروګرام وهان اریان ته اجازه ورکړی. خاد اوسی علامو ملشا.
TV Zdakri. Zdakri.
Wow! Medical learning.
دغه خوانیز پروگرام د خوانزیو دو زدکونکو د طبی علومو دو محصلانو او دو عوامو لپاره بهترین درسی مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical. Learn medical.
تیبیز دکڑی لر ڈاکٹر پوهان آرین سره.